السلام علیکم تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او رید ازادي رادیو د خبرونه سر رضوان مراد امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او په دې خبرونه کې اور چې دفاع وزارت وي هغه ول سوالي او سیمه چې د طالبانو له حضور پاکيږي د امنیت او ساتل لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
هغه کاناډایی چې له خپلې میرمنې او ماشومانو سره د حقانی د شبکې له برمتې خوشې شوی وایي د بند پر مهال یوه ماشومه وژل شوې او پر ښځه یې جنسي تېری شوی. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې کار نه لري. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو په نوم ایتلاف شي امریکایي ملاتړ کوي وایي د داعش ډلې څخه په بشپړه توګه د راکې د ښار د نیولو لپاره وروستۍ جګړه روانه ده. هغه کاناډایی چې په دې اونۍ کې له خپلې امریکایي میرمنې او درې ماشومانو سره د حقانی شبکې له برمتې په پاکستان کې خوشې شوی وایي د بند پر مهال یوه ماشومه وژل شوې او پر ښځه یې جنسي تېری شوی. جوشوا بویل کاناډا ته په رسېدو وویل د پر ښځې کاتلین کولمن یو ساتونکي د هغه د قومندان په مرسته جنسي تېری کړی او د ده ماشومه لورې وژلې ده. نوموړي د افغان چارواکو څخه وغوښتل چې د دې جنایت ترسره کوونکي دې محاکمه کړي. امریکایي کاتلین کولمن او د هغې کاناډایي میړه جوشوا بویل په 2012 کال کې حقانی شبکې په افغانستان کې تښتولې وه، خو دوه ورځې مخکې د پاکستان په کورم ایجنسۍ کې د تښتونکو له منګولو خوشې شول. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې مداخله نه کوي. د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې حکومت مداخله نه لري او دا کمیسیونونه په ټولو چارو کې خپلواک دي.
د انتخاباتو د کمیسیون او د شکایاتو کمیسیون غړي په ټولو چارو کې خپلواک دي. هغه څه چې حکومت پورې مربوطېږي د مالي سرچینو او امنیت په برخه کې استخدام دی چې په دې برخه کې حکومت پلانونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونو پر خپلواکۍ شکونه راپورته کړل او د کمیشنرانو په چارو کې د حکومت پر مداخلې انتقاد وکړ. اخوا د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونې چې کاندید وزیران د باور درایو په بدل کې پیسې نه ورکوي پر دې جرګې یو تور پللې. عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې دا ډول څرګندونې مقننه قوی ته سپکاوی وباله. خغل ابراهیمی وایي د ولسمشر او درېګونو قواو د رئیس لخوا د ملي شورا او د خلکو منتخبو استازو په اړه دا ډول څرګندونې مقننه قوې ته سپکاوی او په کمه سترګه کتل دي. ولسمشر اشرف غني څو ورځې مخکې نو کاندید وزیرانو ته خبرداری ورکړی و چې که هر کاندید وزیر له ولسي جرګې څخه د باور د رایې ترلاسه کولو لپاره پیسې وکاروي د کاندید وزیرانو له لیست څخه به وایستل شي. تر دې مخکې د کابینې یو شمېر پخوانیو وزیرانو او د ولسي جرګې یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې یو شمېر کاندید وزیرانو ځینو وکیلانو ته د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره پیسې ورکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي تېره شپه وسلوالو مخالفانو د مرکز اسداباد اړوند په یو امنیتي پوسته برید کړی چې پکې شاوخوا لس برید کوونکو ته مرګ ژوبلا وختې. دوی وایي په دې برید کې افغان لوري ته تلفات نه دی اوختي. او خو د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې ګورتېپې ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد افغان ملي اردو کمانډو کتي عملیات پیل کړي دي. په کندوز کې د پامیر شلمې فرقې ویان غلام حضرت کریمي د شنبې په ورځ وویل پرون د دې ولسوالۍ په حکیمبای او حاجي نواب کلو کې د عملیاتو پر مهال دولس د حکومت مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. افغانستان د آسیا د زیربنایي پانګونې د بانک دایمي غړیتوب ترلاسه کړ. د مالیې وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې وویل چې په دې بانک کې د افغانستان غړیتوب له دې کبله مهم دی چې په دې هیواد کې د لویو پروژو د عملي کولو زمینه برابروي. د مالیې وزارت زیاته کړه چې د دواړو لورو ترمنځ د عملي همکارۍ د پایلې لپاره په نږدې راتلونکي کې د آسیا د زیربنایي پانګونې د بانک رئیس له هیواد سره افغانستان ته سفر کوي. د مالیې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې افغانستان ته د دې بانک عضویت امریکا ته د مالیې د وزیر اکلیل حکیمي د سفر او د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق د کلنۍ غونډې په حاشیه کې ورکړل شوی. روسیه پرون شکایت کړی چې د ملګرو ملتونو څېړونکو په دې کې پاتې راغلي چې په دې اونۍ کې د سوریې په یو هوایي ډګر کې د سارین په نوم زهرجن ګاز نښې او درک ولټوي. لویدیځ هیوادونه وایي دغلته دا ډول ګاز په اپریل میاشت کې پر ولسي خلکو کارول شوی.
د ملګرو ملتونو ځانګړې څېړونکي ډله چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه کار کوي په دې اونۍ کې د روسیې تر فشار لاندې ومنله چې مخکې له دې چې د سوریې د خان شیخون بخارګوټي کې د اپریل د 4مې نېټې د کیمیاوي برید په اړه خپل د څېړنو رپورټ خپور کړي د شوهرات هوایي ډګر لیدنه به وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي میخایل اولینوف د ملګرو ملتونو په سازمان کې په یوه غونډه کې وویل د دې سازمان څلور څېړونکي د سوریې د هوایي اډې ته ورغلي وو. له پوځي پرسونل سره یې خبرې کړي. د الوتنو پلانونه یې کتلي خو نمونې یې نه دي اخیستي. د روسي پیلوټ په وینا د نمونو له اخیستلو پرته به وبخی د دې روسي ډیپلوماټ په وینا د نمونو له اخیستلو پرته باوري څېړنې ناممکنه دي او د دې رسوا کوونکي وضعیت ته ورته بللی. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د هیئت ویان په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. او د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو په نوم اطلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي یو ویان دی ویلي له داعش ډلې څخه په بشپړه توګه د رقې د ښار د نیولو لپاره وروستۍ جګړه روانه ده. د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن وویل دا جګړه له ساعتونو څخه تر ورځو پورې وخت نیولی شي. د سوریې ډیموکراټ ځواکونه د عربو او کردانو اطلاف دی چې کوردي ملیشې پرې کنټرول لري او په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي.
تاسیزم غاگل ازادی رادیو اورای پراوانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات خبريږي. دفاع وزارت وی هغه ولسوالۍ او سیمې چې له طالبانو نیول کېږي د امنیت او ساتنې لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي.
نو دا ښه اقدام ده خو شرط دا ده چې دا درست شي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې څومره هم په سیمه کې د تروریزم پلوي هیوادونو باندې فشارونه زیاتېږي د افغانستان په ګټه تمامېږي. او د ارزګان سیمې چارواکي وایي ډېر ژر به دغلته د بهرنیو ځواکونو یوه اډه جوړه شي.
د خارجي ځواکونو راتګ به ډېر فشار به په هوایي ځواک باندې د افغان ځواکونو د ټریننګ او د نوي وسایلو د تجهیز او د تمویل په اساس باندې به وي.
د ایران په اړه د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو د دې څرګندونو په باب د ایران او نورو هیوادونو د عکس العمل په اړه هم اوري. او د خبرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه اوریدلی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې واوري. د افغانستان دفاع وزارت وی هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو له فعالیت پاک کیږي د امنیت او ساتنې لپاره اساسي پلانونه چمتو شوي دي. د دې وزارت وایند دولت وزیر د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې تر ګواښ لاندې سیمو کې د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره به سرحدي او د امن نظم پولیس دفاع وزارت په چوکاټ کې یو ځای او ښه تجهیز شي. یو شمیر افغان کاربوهان د افغانستان دفاع د وزارت له دې اقدام هرکلی ترڅنګ وایي چې یاد ځواکونه باید په ښه توګه تجهیز او مدیریت شي. نور حال د واصل وسال پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه سیمې چې د طالبانو له حضور پاکیږي او یا هم تر ګواښ لاندې دي د دایمي امنیت او ساتنې لپاره منظم او اساسي پلانونه چمتو شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکو دوه میاشتو پورې سرحدي او د امن نظم پولیس دفاع وزارت سره یوځای کیږي او دغه پولیسو ته به د ښه روزنې ترڅنګ ښه تجهیزات هم ورکول کیږي.
سرحدي پولیس کاملا وزارت دفاع ته راځي. وزارت دفاع پرې مربوطیږي. کارونه ټول خلاص شوي آماده شوي دي. تنها پروسه د انتقال صورت نیسی په دغه موده کې او نظم عامه قوتونه هم کارونه خلاص شوي دي. په اول د دل باندې کاملا وزارت دفاع ته راځي. نو دا د دفاع وزارت مربوطیږي او موږ د دې لپاره چې دا ښه تسلیح کړو تجهیز کړو تر نوي تجهیزات ورکړو او دوی چې د دې لپاره باید آماده شي چې هغه وظایف چې ورکول کیږي هغه په ښه صورت سره اجرا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په دفاع وزارت د ولسي جرګې امنیتي کارپوهانو او عامو خلکو لخوا تل دا انتقادونه کیږي چې له مخالفینو نه د سیمو له پاکولو او نیولو وروسته دغه سیمې په دوامداره توګه په خپل واک کې نشي ساتلی. د یو شمېر راپورونو له مخې د بدخشان یمګان او وردوج د کندوز چاردره او دشتیارچی د غزنی نوه د بادغیس جوند د سرپل کوهستانات د هلمند موسی کلا د پکتیکا جنیخیل د فاریاب غورماچ او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې په وار وار د طالبانو او افغان ځواکونو لخوا لاس په لاس شوي او راپورونه وایي چې اوس مهال د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزولنګ سیمې په ګډون یو ځل بیا له ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان له دیرشو نه تر څلوېښتو پورې ولسوالۍ له لوړو ګواښونو او له شلو نه تر دیرشو پورې ولسوالۍ له متوسطو ګواښونو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د لانګوار ژورنال د یو راپور له مخې چې سمو د وړاندې خپور شوی پکې ویل شوی چې وسلوال طالبان په یو سلوي خلصوالیو واکمن دي او د یو سلو اتلس نورو ولسوالیو د نیولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په دغه راپور کې چې په ولسوالیو کې د ځینو خلاصو سرچینو پر مټ جوړ شوی وړاندې راغلي په کومو ولسوالیو کې چې وسلوال طالبان واکمن دي د خدمتونو وړاندې کول، د امنیت ټینګښت، د محاکمو جوړول او د شرعي قوانینو تطبیق د همدغو وسلوالو لخوا ترسره کیږي. خو په راپور کې په یاد شمیر سره د طالبانو په واک کې د ولسوالیو خبره د افغانستان د دفاع وزارت لخوا رد شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ملي دفاع وزارت دغه اقدام ستایي او وایي چې دغه ځواکونه باید وروزل شي او ښه تجهیز شي. له دې ډلې د پوځي چارو کارپو یوسف امین زازی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو دا ښه اقدام دی، خو شرط دا ده چې دا دوست تجهیز شي. یعنی کوم سرحداتو کې چې مونږ ستونزې لرو هلته باید توپچی قطعات، هلته باید د لرې واټن راکټونه په مرکز د ولایتو کې، مرکز د قرارګاهو کې باید شتون ولري، چې هلته ډېر غښتلي افسران باید ځای په ځای شي، کوشش دې وکړي چې هلته د قومي سمتي ژبنیز مسایلو نه د لاس واخیستلی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت په خبره له دې وړاندې له وسلوالو مخالفینو نه د یو شمېر سیمو له نیولو وروسته د ساتلو په برخه کې ستونزې موجودې وي چې د یاد پلان په عملي کېدو سره دا ستونزه هم هواره او تر ډېره به تر ګواښ لاندې سیمو کې امنیت ټینګ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال په راپور کې مو وردل چې دفاع وزارت ویل شلو زیاتې تورستي ډلې په افغانستان کې دي. او بخښي، دفاع وزارت وایي چې هغه ولسوالیو سیمې چې د طالبانو له حضور پاکیږي د امنیت او ساتنې لپاره اساسي پلانونه جوړ شوي دي. په همدې حال کې دفاع وزارت دا هم وایي چې له شلو زیاتې تورستي ډلې دا مهال په افغانستان کې فعالیت لري. دا څرګندونې دفاع د وزارت ویان په داسې وخت کې رامنځته شوې دي چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې په افغانستان کې یوازې دوه ډلې چې طالبان او داعش دي فعالیت کوي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وی په دغه هیواد کې څلور ډوله تورستي ډلې نړیوالې، سیمهیزې، د پاکستان اړوند او کورنۍ ډلې فعال دي. د یاد وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړو ټولو ډلو شمیر د شلو په شاوخوا کې یاد کړ او ویل چې د نړیوالې ټولنې په ګډون ټول په افغانستان کې د دغه تورستي ډلو پر فعالیت خبر دي.
دا ټول سره جمع کې دا نږدې شل یا د شلو څخه زیات تورستي ګروپونه کېږي. نو دا ټولې دنیا ته معلوم دی او په افغانستان کې دوی فعال ګوره. موږ د ټولو ډلو په مقابل کې یو شانته مبارزه کوو. تنها د طالبانو د حقانی ډلې چې هغه کار افغانان دي، د هغوی په حق له فرق نه دی چې هغوی لپاره د سولې دروازې هم خلاصې دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په یوې خبري ناسته کې دا خبره رد کړې چې ګوندې په افغانستان کې شل تروریستي ډلې فعال دي. تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم په کراتو دا خبره کړې چې په افغانستان کې له شلو څخه زیاتې تروریستي ډلې فعال دي او روانه جګړه هم د افغانانو نه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم ویلي چې د نړۍ د بیلابیلو سیمو تروریستان په مختلفو نومونو په افغانستان کې فعالیت کوي، خو په خبره افغان ځواکونه پر وړاندې مبارزه کې برلاسي دي. نوموړي د تیرې پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې دا خبرې وکړې:
با کاهش سرسام‌آور قوای هوایی بین‌المللی که درک شد،
دی وی د نړیوالو هوایی ځواکونو د عملیاتو په کمیدو په افغانستان کې نړیوال تروریزم او هغه دولتونو ته چې له دوی څخه ملاتړ کوي زمینه برابره شوه څو مختلفې تروریستي ډلې په بیلابیلو نومونو افغانستان ته راننه کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي، خو مهم هغه یې طالبان او داعش دي. له ډلې یعقوب وطنمل ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې زه هم تر یوې اندازې پورې موافق یم چارواکو له خبرو سره چې له شلو نه پورته یعنې زیاتې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. ولې دغه فعالیت په دغو دوه ډلو کې تنظیموي؟
په افغانستان کې د شاوخوا شلو تروریستي ډلو د موجودیت او فعالیت خبرې چې د افغانستان د دفاع وزارت په خبره په هغې کې نړیوالې، سیمه ییزې، د پاکستان اړوند او کورنۍ ډلې فعالې دي. په داسې حال کې کېږي چې دغه هیواد اکثره ولایتونه ناامنه او د ژمي په رارسېدلو سره هم د جګړې میدانونه تاوده دي. خو افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو او نړیواله ټولنه د دغه تروریستي ډلو په وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي او وایي پرې بنګ دي چې دغه هیواد یو ځل بیا د یادو تروریستي ډلو په امن پناه ځای بدل شي.
der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
دا ورسی جرګی او شمیر غړی وای چې څومره هم په سیمه کې د تروریزم په لوي هیوادونو تر فشار لاندې ونیول شي د افغانستان په ګټه ده. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره شپه د ایران لپاره د خپل هیواد د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال د ایران رژیم د تروریستانو ملاتړی هیواد وبله. خو د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د سیمې ناوړه وضعیت او ناورین د افغانستان په ګټه نه دی. تفصیل له ناجیا صاحبه اورو.
ورسته له هغې چې امریکا په خپله نوې ستراتیژۍ کې د ایران دولت تورن کړ چې د نړۍ د تروریزم لوی ملاتړی هیواد دی، د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي دغه مسله به د افغانستان په ګټه تمامه شي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي داود کلکاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تروریزم په ملاتړو هیوادونو فشارونه د افغانستان په ګټه دي.
هر څومره چې په سیمهییز او نړیواله کچه د تروریزم پر وړاندې جدي مبارزه وشي د افغانستان په ګټه ده، او هغه هیوادونه چې په یو نه یو ډول له تروریزم سره همکاري کوي که د فشار لاندې راشي دا به افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره د جګړې پای ته رسولو او د تروریزم سره مبارزې کې خورا اغېزمنه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بېګا په تلویزیوني وینا کې د ایران رژیم په نړۍ کې د تروریزم مخکښ ملاتړی هیواد یاد کړ. وویل چې ایران د طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. ښاغلي ټرمپ دغه شان وویل چې په افغانستان کې د امریکا سلګونه عسکر او ملکي مامورین د هغو وسلوالو ډلو له لورې وژل شوي چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر په ایران باندې د بندیزونو په اړه خبرې وکړې او د امریکا لملاتړو یو وغوښتل چې په دې برخه کې متحده ایالاتو سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو میاشتې مخکې د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان هم د ترهګرو ملاتړ کوونکی هیواد وباله او ټینګار یې وکړ چې هیواد به د ترهګرو د پټنځایونو په اړه چوپه خوله پاتې نه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي د سیمې ناوړه وضعیت او ناورین د افغانستان په ګټه نه دی. له دې ډلې داود راوش ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
په افغانستان کې نامي نارامي ناورین تاریخ کله کې روانه ده، که په ګاونډي هېوادونو کې هم دا اداسي
ایرانی چارواکو تر اوسه د طالبانو، القاعده او نورو ډلو نه د تهران د ملاتړ په اړه څه نه دي ویلي. خو دا چې امریکا له دغه هیواده بهر د سپاهي پاسداران انقلاب فعالیتونه جګړه او ترهګري بللي او په وړاندې بندیزونه اعلان کړي، ایران خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې به مناسب ځواب ورکړي. د افغانستان حکومت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت او یو شمیر افغان چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو او د طالبانو څخه د ملاتړ لپاره هڅه کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل TKORG.
د خبرونه په جریان کې د افغانستان د نورو ځی سپورتي خبرونه هم لرو. د روزګان ولایت سیمه چارواکي وایي په روزګان ولایت کې ترنه امنۍ وروسته بهرني ځواکونه غواړي یو ډله پوځیان د ولایت تولیږي څو د عملیاتو پر مهال له افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولایت شورا غړي بیا روزګان ته د بهرني ځواکونو راتګ ګټور نه بولي، وایي چې د هغوی راتګ به جګړه نوره هم ګرمه کړي. بل خوا د ملي اردو چارواکي وایي چې اوس هم د بهرنیو ځواکونو په هوایي ملاتړ په روزګان کې عملیات کوي. په دې اړه نور د شریف الله شرافت پر رپورټ کې اورو.
د اورزګان سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت ته به د بهرني ځواکونو راتګ وسلوال طالبان وځپي. د اورزګان ځای چارواکي وایي د امریکا د نوې ستراتیژي سره سم به بهرني ځواکونه په اورزګان ولایت کې یو دایمي اډه جوړه کړي. د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی نن شنبه رسنۍ ته وویل چې د دوی په غوښتنه بهرني ځواکونه غواړي چې په اورزګان ولایت کې د امنیت د ټینګښت په موخه خپل یو شمېر سرتیري ځای پر ځای کړي، چې له افغان ځواکونو سره به د هوایي ملاتړ تر څنګ په سلاو مشورو، روزنه او اکمالاتو او تجهیز کې مرسته وکړي. نوموړي وایي چې تر اوسه د بهرني ځواکونو شمېر معلوم نه دی چې څومره شمېر سرتیري به اورزګان ته راسي، خو وایي چې ډېر ژر به دلته میشت سي.
د خارجي ځواکونو راتګ به ډېر فشار به په هوایي ځواک باندې، د افغان ځواکونو د ټریننګ او د نوي وسایلو د تجهیز او د تمویل او د مشورو د تکتیکونو په اساس باندې به وي. د خارجانو پر راتګ باندې زه فکر کوم چې له اوسه مخکې وخت نه دی چې دوی به څومره تعداد کې ولې د یو دایمي قرارګاه د جوړولو دپاره په ترینکوټ کې د راتلونکو وختونو دپاره چې لا اعلان شوې نه ده دوی د راتګ تصمیم لري. تر اوسه لا نه دي نهایي شوي. د استرالیا نمایندګان هم دلته په تیرو مذاکراتو کې راغلي وو، د موږ سره د جنرالانو خبرې شوي دي، د ولس او د خلکو غوښتنې ورسره شریکې شوي دي. دله تصمیم نه ده نیول شوی چې څوک به وي د ځواکونو کې.
لادی وړاندې هم په څو ځلې د اورزګان سیمه ییز چارواکو ویلي و چې دلته د امنیت د ټینګښت لپاره او د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د بهرني ځواکونو شتون ته اړتیا ده. اخوا بیا د دغه ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو د ځپلو په مخه د عملیاتو خبر ورکوي. په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي وایي چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې یاد عملیات تیر ورځ مازیګر پیل کړي. نوموړي وایي چې په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله وو وسلوال طالبان وژلي او اتلس تنه نور ټپیان کړي، او دغه راز یې ګڼې سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. ښاغلي قیمتي وایي په دغه عملیاتو کې یو افغان سرتیری هم وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي. نوموړي وایي چې عملیات افغان ګډ ځواکونه مخته وړي، خو کارتیاسي بهرني ځواکونه هم هوایي ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بل خوا بیا د اورزګان د ولایتي شورا غړي وایي چې د بهرني ځواکونو راتګ و دغه ولایت ته د دې په خیر نه دي. د اورزګان د ولایتي شورا یو غړي محمد کریم کریمي وایي چې بهرني ځواکونه نه غواړي چې جګړه ختم سي، ځکه نو په وینا چې د هغوی راتګ به حالات نور هم ترنګلی کړي.
اوس هم بیا په دغه باندې واضح ته سوامه چې زموږ دروازه مخته څخه چې کوم بهرني ځواکونه هر څوک راځي، نتیجه داسې منفي بولم در څو چې د اورزګان د ولس څخه سوال نه غوښته سي، د اورزګان د ولس سره مهانګه نه شي، د اورزګان د ولس سره په انتفاق شي، دا ټول افغانان دي او اورزګانیان دي. اورزګان ولایت کې په مرګ
د یادونې وړ ده چې د اورزګان والي ځکه د بهرني ځواکونو راتګ ته خوشبینې دي چې په دغه ولایت کې له تېر یو کال راهیسې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لوروپا تر امریکا
لغیاخشوه
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ورته چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2289 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي، او په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول ووري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د فشارونو د زیاتولو خبره وکړه. د هیواد ولسمشر ټرمپ دا هیواد یو سرکش رژیم بوله او خبرداري ورکړ چې له هغه ټومي تړون څخه به ووځي چې نړیوالو او د ایران حکومت په 2015 کال کې لاستیک کړی دی. د تړون مخې ایران خپل اټومي فعالیت محدود کړ او په بدل کې له ایران څخه بندیزونه لری شوې دي. صالح محمد صالح په ریپورت لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون ته په اشاره وویل غټې نیمګړتیاوې لا هم سمې سوې نه دي. ښاغلی ټرمپ تیره شپه د ایران په وړاندې د پالیسۍ په اړه د اعلان پر مهال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو خبره ونه کړه، خو دا یې هم تایید نه کړه چې ایران د دغه تړون مطابق عمل کوي. ښاغلی ټرمپ وویل د کانګرس څخه به غوښتنه وکړي داسې یو قانون تشکیل کړي چې پر تهران اضافي فشارونه لګوي او دغه هیواد ونه کولی سي اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر پر هغه څه انتقاد وکړ چې ده د بالستیک میزایلو د ازموینې د دوام او په منځني ختیځ کې د سختریزو د ملاتړ له کبله د اټومي موافقې له روح څخه د تهران سرغړونې وبللې.
While the United States adheres
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د ګډ عمل هر اړخیز پلان له مخې خپل تعهد ته ژمن پاتې شوي، د ایران رژیم په منځني ختیځ او تر هغه هاخوا د شخړې، ترور او کرکېچ پراختیا ته ادامه ورکړې ده. تر ټولو مهمه دا چې ایران د اټومي تړون له روح سره سم مخکې نه ځي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر دغه تړون انتقادونه کړي وه. دا یې یوه له تر ټولو بدو موافقو بللې وه چې امریکا ورباندې مذاکرې کړي دي. د امریکا د قوانینو له مخې ولسمشر اړ دی په هرو نوي ورځو کې کانګرس ته معلومات ورکړي چې آیا ایران د اټومي موافقې له شرایطو سره سم عمل کوي او که څنګه. دغه موافقه په 2015 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک سوچې لمخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل، په بدل کې له ایران څخه ځینې نړیوال بندیزونه لرې سول. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې وینا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوه ټلویزیوني وینا کې عکس العمل څرګند کړ. ښاغلی روحاني وویل د امریکا متحده ایالاتونه د یو نړیوال تړون پر خلاف درېدلي.
اما اگر روزی منافع ما تامین نشه،
که کوم ورځ مو ګټه تامین نشي او زموږ مقابل اړخ هڅه وکړي خپل تعهدات تر پښو لاندې کړي، پوه دي شي چې ایران به یوه شېبه هم چوپ پاتې نشي، هغوی ته به ځواب ورکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د سپای پاسداران انقلاب پر ځواک سخت بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د هغه څه له کبله پر دغه ځواک اعلان سول چې شغلی ټرمپ له ایران بهر د دې ډلې جګړه او ترور وباله، خو تهران خبرداری ورکړی چې په دې اړه به یو مناسب ځواب ووایي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وویل ډېره هیله لري چې له ایران سره سوی تړون پر خپل حال پاتې سي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی دا یو قوي اټومي موافقه وبلل چې د هغې په وینا کار ورکوي. هغه ویل دا موافقه یوازې د یو رهبر لخوا نسی پاسخه کیدلی. په همدې حال کې د اټومي وسلو د لمنځوړلو هغه نړیوال کمپاین چې په وروستیو کې د نوبل د سولې جایزه وګټله ویلې د ولسمشر ټرمپ پریکړه هغه اټومي موافقه کمزوري کوي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د خپرېدو احتمال لږوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې پر اټومي موافقه په مذاکرو کې برخه درلوده پر ولسمشر ټرمپ تور پوری کړ چې یو نړیوال بحران ته لمن وهي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د ایران د حکومت له لویو رقیبانو څخه دی ویلي چې د تهران په وړاندې د ولسمشر ټرمپ د تهاجمي ستراتیژي ملاتړ کوي. بل خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم د ولسمشر ټرمپ د پریکړې هرکلی کړی، دا یې له زړورتیا ډک اقدام بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د فرانسې، بریتانیا او جرمني حکومتونو، نورو سازمانونو او هیوادونو هم د ولسمشر ټرمپ پر وینا د غرض لیګران سره د اټومي تړون په اړه عکس العملونه ښوولي دي.
السلام علیکم، علی خانم د بغلان ولایت د پیلخومی د نوبد د سرخکوټه لکلی نه میزم وهلی دی. د حکومت څخه دا هیله لرم چې موږ په ځای کې د سلام تریجی کوشش کار نه کوي. دا هیله مې چې دا د اگر لاسون حال کې
تاسو سره په تماس کې یم. په خوب کې زما بیسي ډېر شوي دي، هلته نه موټر سایکل یې تګي یا نه موټر تګي دي، بله دا چې کور ته هم د پولیسو په لباس کې اوړي. زمان والی صاحب ته دا پیغام ده غلو مخنیوی دی وشی. په خو سنار کې طالبانو دومره امنیت نه ده خراب کړل لکه څومره چې غلو امنیت خراب کړی ده.
اوس هم له اسمت ساروان ورو چې د موټرولا کمپنۍ د نویو موبایلونو په اړه درته وایي.
موټرولا کمپنۍ غواړي چې یو وار بیا قاچیدونکي موبایلونه په نوي بڼه راوباسي. موټرولا کمپنۍ وایي چې له یوې برېټانیایي کمپنۍ سره په ګډه کار کوي چې د راز زر په نوم خپل قاچیدونکي موبایلونه چې یو وخت ډېر خوښېدونکي لرل په نوي بڼه راوباسي. موټرولا لومړی پلا په 2004 میلادي کال قاچیدونکي موبایل راوویست. همغه مهال موبایل ټلیفونونه اندروید او ځیرک نه ول. موټرولا له برېټانیایي بنټون کمپنۍ سره موافقې ته رسیدلې چې په ګډه د بنټون بلیډ په نوم قاچیدونکی موبایل جوړ کړي. البته دا موبایل به ډیر ساده وي، معمولی اپلیکیشنونه لکه الارم یا زنګ او د حساب ماشین بلري، خو له دې سره سره به د فیسبوک او انستاګرام په شان د ټولنیزو شبکو د کتلو اپلیکیشنونه هم لري. ځینې پخوانی لوبي لکه سنیک او ټیټریس هم په دې موبایل کې شته. پر دې سربیره به د دې موبایل بل ځانګړتیا دا وي چې د موسیقي لپاره به ام پی 3 او دوه سیم کارتونه لري. تر دې وړاندې نوکیا دې ته ورته موبایلونه بازار ته راستلی دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې تاندې څنګه او د غراس حقیقت څه دی اونیس پروګرامونه خبريږي. خو اوس ل اجمل ان څه د مهم خبرونو لاندې زورو.
هغه کانډایي چې په دې اونۍ کې خپل امریکایي میرمن او درې ماشومان سره د حقانی شبکې له برمتی په پاکستان کې خوش شوې، د بند پر مهال یو ماشوم لور وژل شوی او پر خځې جنسي تیری شوی. د افغانستان جمهور ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونو په کارونو کې مداخله نه کوي. د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل د انتخاباتي کمیسیونو چارواکي په خپلو ټولو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې مالی او امنیتي سرچینې ورته برابرې دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د ولسمشر اشرف غني هغه څرګندول چې کاندید وزیران د باور درایو په بدل کې پیسې نه ورکوي پر ولسي جرګې یو تور بللې. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د ګورتیپی ولسوالۍ کې وسلوالو پر ضد افغان ملي او د ملي اردو کمانډو کې دي عملیات پیل کړي او لا پرونه رئیس یې دغه ته دولس وسلوال وشدي. افغانستان د اسیا د زیربنایي پانګونې د بانک دایمي غړیتوب ترلاسه کړی. روسیې پرون شکایت کړی چې د ملګرو ملتونو څیړونکي په دې کې پاتې راغلي چې په دې اونۍ کې د سوریې په یو هوایي ډګر کې د سارین په نوم د زهرجن ګاز درک ولګېد. او د سوریې د ډیموکراتوس واکونو په نوم ائتلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي یو ویان دی ویلي له داعش ډلې څخه په بشپړه توګه د راکې خار د نیولو لپاره وروستي عملیات روان دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او سمرجه احمد زئی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ په نیمه پیلوبه کې تیر شپه میوند اتلانو 2-0 پر وړاندې سپینغر بازانو ته ماتې ورکړه. د غراسي مرغل بورس لوبډل 1-0 پر وړاندې شاین آسمۍ ته د تیر پنځشنبه په شپه لوبه وبایلله. دغه سلور لوبډلې د برګش په سیالۍ کې د پنځشنبه او جمعې په ورځ د لوبو ډګر ته ووځي. د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ شپږم پړاو نیمه پیلوبه ته شاین آسمۍ، سیمرغ البورس، میوند اتلان او سپینغر بازان لوبډلو لار موندلې. د افغانستان د زورخانه ملي ټیم د جنوبی آسیا په سیالۍ کې تلولي خپل کړه. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د زورخانه لوبو لوبډلې په شپږو بیلابیلو ورزشي برخو کې په انفرادي ډول 15 د سرو زرو او 1 د سپینو زرو مډال خپل کړ. دغه سیالۍ د نیپال په کوربتوب د اکتوبر په 12مه پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېدې. په دغه سیالۍ کې افغانستان، نیپال، هند، پاکستان، سریلانکا، مالدیو، بنگلاديش او د بوتان لوبډلو ګډون کړی وو. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه د ریال مدرید او د خطافې د فوټبال ټیمونه لوبه کوي. دغه لوبه د خطافې په کوربتوب د کابل پر وخت شپږ او 15 دقیقې پیلېږي. د لا لیگا سیالۍ په بل لوبه کې بیا نن شپه بارسلونا او اتلتیکو مادرید د لوبې ډګر ته ووځي. دغه راز د انګلستان د غوړ لیگ سیالۍ په جریان کې نن شپه برونډي له ویست هام، کریستال پالیس له چلسی، مانچستر سیټي له استوک سیټي، سوانسی له هادرسفیلد او تاتنهام له برون ماوت سره مخامخیږي. دغه لوبې د کابل پر وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه.
په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني خدماتونو لوړ نرخونه او د غیر راجستر سیم کارتونو آزاد پلور هغه ستونزې دي چې ډېری هیوادوال ترې سره ټکوي. د حقیقت اسدې د دې ونې خبرونه مو د دې ترڅنګ یو شمېر نورو مخابراتي مسایلو ته ځانګړې کړې ده چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له نوماند سرپرست وزیر شهزاد اریوبي سره پرې غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده د خبرونه هم را سره تر پایه واوري. وزیر صاحب تاسو هر کله او خرغلاس وایو ډېره زیاته مننه چې وخت مراکه ک پایلې د انټرنیټ له لوړو نرخونو کړو. فکر نه کوي په افغانستان کې د سانتیاو په برتله د انټرنیټ نرخونه خورا لوړ دي؟
واقعا انټرنیټ بای چې دی په افغانستان کې لوړ دي، قیمت دی او خلک دی کیفیت څخه د سرعت څخه خوشاله نه دي. کوم ورځ نه چې زه راغلی یم دغه وزارت ته نو ما یو ارزیابي شروع کړی دی او زمونږ اکثره قراردادونه د ایران او پاکستان د دې ملکونو سره دي او هغه قراردادونه هم ټول یو کلن دي. نو دغه لنډمهاله قراردادونه اکثره د افغانستان دولت شکلی ده، قیمت هم دي او ثروت هم داسې ښه نه دی. نو مونږ خپله یو بله لاره چاره پیدا کړې ده چې کوشش کوو دغه قرارداد د دولت په سطحه د هغو کمپنیانو سره اوږدمهاله وګو، د 15 نه تر 15 کالونو پورې چې انټرنیټ بیې به دې سره ډېرې راټیټې کړلی شي. کوشش کوو په د نږدې وخت کې درو څلورو میاشتو کې د انټرنیټ بیې هم راټیټه کړو او بل د دې سرعت باید لږ زیات کړلی شي چې دا ډېره مهمه ده. خلک راضي نه دي، زه خپله په موبایل کې 3G استفاده کوم نو دغه 3G څخه زه خوشحاله نه یم. او په دې څنګ کې وزارت وکولی شو چې د 4G خدمات یا څلورم نسل چې دی دغه سرټیفیکټ یې ورته ورکړی دی او د مربوطه کمپنیانو سره کار کوي چې ډېر زر دغه څلورم نسل یا 4G خدمات هم مشتریانو ته وړاندې کړي ولس لپاره دغه خدمت هغه شي.
پوځر چې تاسو د 3G او د 4G موضوع یاد کړو، فکر نه کوئ چې دا په افغانستان کې تش نمونه دي په هغه شکل چې باید وي؟ مثلا که گاونډي هیوادونه موږ تاسو یاد کو نو الته د 3G خدمات چې دي سرعت د انټرنیټ ډیر زیات تیز دی، دلته که 4G یو څو استفاده کوي دا غي سیمو سره ډیر زیات تفاوت لري. فکر نه کوي دا تش نمونه دي؟
منه مې در سره دلته بدبختی دغه مربوطه کمپنیانې چې کله دوی مثال دی یو میلیونو کیپاسټي باندې ټکنالوژي راوړي هغه مشتریان زیات شي او نیم دو میلیون ته دوی هغه خپل کیپاسټي او ظرفیت چې دی هغه نه پورته نه وړي. نو بیا کوشش کوي خو هغه ټکنالوژي باید راوړي هغه ظرفیت یې پورته کړي هغه لږ وخت اخلي. نو دغه وخت کې په انټرنیټ باندې تاثیر کوي، هغه تقسیمیږي څو ځای یا مثال د یو کس انټرنیټ دوه کسان ته کیږي نو دې وجه نه هغه سرعت هم کمیږي. او بل هغه تنونو چې مثال د 10,000 کسان دپاره دی هلته دوی مثال 40,000 کسان استفاده نه کوي. نو کمپنیانو کې غفلت شته دی، دې باندې به کار وکړو او انشاءالله دغه مشکل کوشش کوو چې حل وکړو. خو کمپنیان اکثره ولایتو کې موږ ته د امنیتي ستونزو باندې کوي دغه رښتیا سره مشکل هم دی.
په افغانستان کې ټلیفون لږ تر لږه له 13-14 کلونو را په دې خوا دغه کومې شخصي کمپنۍ چې دي دا کار کوي. تمه دا وه چې په دومره کلونو کې به نرخونه ډېر راښکته شي خصوصا د ټلیفوني خدماتو په برخه کې، خو لا هم نرخونه لوړ دي. په دې برخه کې کوم پلان موجود دی چې د ټلیفوني مکالمو هغه نرخونه به راټیټ شي؟
که چیرته د سیمې په سطحه یا د نړۍ په سطحه افغانستان مقایسه کړو زموږ نرخونه ډېر لوړ دي. بدبختي دغه دی چې پخوانه دا کار شوی دی دغه د ټلیفون ګیټ وی چې دی دا د هرې کمپنۍ سره ځانته دی. هندوستان دغه څو کاله مخکې دغه ستونزه لرله، هغوی بیا کوشش وکړلو دغه د ټلیفون ګیټ وی دولتي کړله. دغه ټول خارج نه یا داخل کې څومره چې ټلیفون هغه کېږي د دوی ټول په خپل لاس کې دي، نو هغه نرخونو کنټرول هم په خپل لاس کې اخیستی دی. بدبختانه چې تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی. په راتلونکي کې موږ کال لرو، پلان لرو چې هم د انټرنیټ ګیټ وی ټوله دولت په لاس کې وي، هم د ټلیفونونو ګیټ وی په لاس کې وي. خو دا به وخت واخلي او کېدای شي د کمپنیانو مخالفت سره مخامخ شو. خو د سلام کومه چې د وزارت چوکاټ لاندې کار کوي او دولتي شبکه د دیني نرخونه د نورو پرتلو باندې وسخه شوي دي او کوشش کوو د نرخونه نور هم راټیټ کړو. ما یو خاص تخنیکی ټیم دی لپاره وګمارلی دی چې انټرنیټ په نرخ پر راټیټولو او د ټلیفون د نرخونو پر راټیټولو باندې کار کوو او دا باید راټیټ کړل شي.
یو بل موضوع چې ډېره زیاته جدي ده او زموږ ډېر هیوادوال ورسره مخامخ دي، خلکو ته یې سرخوږی پیدا کړی، هغه د
غیر رجستر سیم کارتونو آزاد پلور دی او د دې سیم کارتونو موجودیت ته خلک په غوښل کیږي خلکو ته ډیره زیاتې سنز پیدا کړي دی او دولت سو وار خصوصي کمپنۍ او سو وار په دې اړه ژمنې وکړي خو لا هم نه دي سرته رسیدلی یعنی یو هڅه وشو خو په بشپړ ډول باندې دغه سنز حل نشو او د ساس پراتک سره د دې لپاره کوم پلان موجود دی کنه یو سنا حل شي
یو نوې طرز عمل جوړ شوی دی چې هغه تقریبا 2 ورځې لکه چې وخت پکښته دی تقریبا دغه وخت کې وخت هم پوره شوی دی کمپنیان ته موږ وخت ورکړی دی او د دې څنګه کې موږ دغه تیرې هفته کې مو یو جدي مکتوب مو ټولو کمپنیان ته واستولو او ورسره مو وزارت داخلی ته سرونوالۍ ته د امنیتي مینې ته واستولو هغه سیم کارتونه چې سرک په سر باندې خرڅېږي چې هغه د دوی ډیلران نه وي نو هغوی دپاره باید وزارت داخله د موږ سره جدي همکاري وکړي چې دا خلک سیم کارتونه راټول کړي آینده کې موږ کمپنیانو ته جدي اختار ورکوو چې که چیرته دوی سیم کارتونه غیر رجستر سیم کارتونه د بازار په هغه باندې خرڅېږي نو هغه باید 100% غیر فعال کړل شي دغه بازار په سر باندې خرڅېږي نو دا جدي ستونزه ده او دې ته موږ اوس پاملرنه کړې ده او کوشش کوو چې دا د منځه یوسو خصوصا د سلام اول از چې راغلی یم 15000 سیم کارتونه غیر رجستر دي هغه اوس نږدې وخت کې صفر ته راوغورځوو انشاءالله د خپل کېږي د افغان سیم هم راسره واده کړې ده هغوی هم جدي کار کوي خصوصا هغه کمپنیانې چې موږ چې دوی زیات سیم کارتونه رجستر نه دي هغوی داسې واده راسره کړی دی چې موږ به ټول یو ځل مشتري ته به زنګ وایو هغو سره به هغه کوو چې د تذکیره او دا ستا نمبر دی دا د نوم دی که چېرته د هغه په نوم باندې نه و هغه ته نه بلاک کېږي نو دا کار مو شروع کړی دی انشاءالله نتیجه به هم ډېر ضر ورکړي
ژمنې خو به تاسو سره شوي وي خو لا هم په آزاد بازار کې دا سیم کارتون خرسی او پلوری خب درس کی روان
دی 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 پر خاص تدبیر نیول کیږي څو ورځې کې به وګورئ چې اپریشن شروع شي خپل د اترا اداره هر وخت ګرځي دوی ټیمونه کوم ځای کې خرسیږي خو دې ځل ما په خپل امضا باندې وزارت داخلي ته سرنوالۍ ته امنیت ملي ته مې غره سوال چې دغه کوم ځای کې غیر رجستر سیم کارتونه خرڅېږي غیر قانوني نو دغه ټول باید راټول کړل شي وایند کې به نو کوس موږ جدي اقدامات مو کړی دي انشاءالله نتیجه به ورکړي
اصلا ساس معلومات سدي وزیر صاحب چې ولی مخابراتي شبکې د کوم خصوصي شبکې چې دوی اصلا ولی دغه ستونزه نه ختمي دغه ستونزه ته جدي توجه نه کوي دوی کوم اقتصادي ګټه به کې موجوده ده څنګه
دا رښتیا سره ستونزه ده او د کمپنیانو هم داسې جدي توجه نه ورته کړې د دوی یو غټه بانه ده چې الکترونیکی تذکيري نشته دي دوی هم نشي کولای چې داسې کوم سیستم ولري چې هغه معلوم کړي ټریک کیږي دغه تذکيري دغه نمبر باندې دغه سیم کارت موږ ورکړی دي رښتیا سره په یو تذکيري باندې له سیم کارتونه خرڅ شوي دي زموږ غټه ستونزه د الکترونیکی تذکيري دي او دغه اسناد کچیر ته وګل شي بل لار لري چې غدي بایومټریک لار ده هغه لږ وګد مهاله دی باندې باید مکار وکړو چې وزن یې هغه سره کولای شو موږ غیر رجستر سیم کارتونو مخه ونیسو د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ دیزل کوشش کوو د کمپنیانې باید خپل مشتریان ته زنګ ووایي هغو سره معلوم کړي چې دته تذکیره د ستا په نوم دغه نمبر د ستا دی که مشتری ورته وایي چې دغه زما تذکیره دی د زما په نوم باندې رجستر شوي صحیح دی کې نه هغه باید بلاک کوي
الکترونیکي تذکیرو ته به هم راځو وزیر صاحب په دې کې مخابراتو وزارت مستقیما وند لدی لدی نوړان دی د ټلیفوني مکالمو خوندیتوب دی ځینی خلک په دې اړه اندیښمن دي چې مثلا په افغانستان کې ټلیفوني مکالمې سارل کیږي دا رښتیا دي
د سه کوم سیستم نشته دی چې بغیر د امنیتي ارګانونو نه بل څوک دغه وساري او هیڅ امکانات نشته دی چې یا شخصي یا د سه کوم بل ارګان موجود وي موږ امنیتي ملي شته چې غوي د امکانات لري اغوی اغه چې مشکوک سیم کارتونه وي یا د توریستانو وي یا د بل چوي
انټرنیټي مسایل سمره خوندې دي
مونږ غټه ستونزه لرو د انټرنیټ په خوندې توپ کې ځکه چې سایبر سکیورټي نو متر سپوري قانون جوړ شوی دی او نو مده د داسې کوم سیستم هغه شته دی خو اوس وخت کې مونږ په نوم د نیکسا یو پروجیکټ دی چې هغه درسته لور میاشت کې فعالیږي کله چې دغه مو فعال کړلو د دې سره زمونږ انټرنیټ په کنټرول کې راځي
او خصوصا د اجتماعي شبکې به کنټرول کې راشي. دې باندې جدي کار کوو او خصوصا د سایبر سکیورټي لپاره موږ درې پړاوونو کې مو یو پلان جوړ کړی دی چې یو کمپنی راځي، هغه به لومړنی د ارزیابي وکړي، بیا موږ ته د حل لارې لپاره یو پلان راکوي، او بیا دویم قدم کې هغه موږ باید عملي کړو چې څنګه کولی شو دغه دولتي او دغه په لوړه سطحه څومره هغه چې دي د انټرنیټ شبکې دغه ټولې کنټرول کړو، او په درېیم قدم کې ټول غواړو په افغانستان کې څومره انټرنیټ دی دغه هم سایبر سکیورټي ورته فعال کړو، هم ټول کنټرول کې راولو.
دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. د سیم باکسونو موجودیت په افغانستان کې چې خارجي اړیکې په داخلي اړیکو باندې بدلې څومره جدي ستونزه ده، او ورپسې د الکترونیکي تذکیرو موضوع تاسې یاد کړه، مخابرات وزارت هم په دې کې مستقیما دخیل دی. د الکترونیکي تذکیرو پیل ځینې راپورونه وایي چې په نږدې راتلونکو کې به کیږي، دا موضوع څنګه؟
سیم باکسونه مطلقا غلا دی، غیر قانوني دی، او دا یو جرم دی چې څوک کوي. ډیر زیات دی وزارت مخابراتو د اترواله طریقه نیول شوی دی، غیر فعال شوی دی، خو هغه پاکستان کې به ویلی وایي د غله چې دی د پولیس څخه یو قدم مخکې دی کنه. نو اوس دوی کوشش کوي چې دغه کورونو څخه دغه باکسونه اوسې په سیارو موټرو باندې بدل کړي دي چې د منډې لارې ورته خلاصه وي.
په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې حتی د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په دې کې لاس لري، شریک دي پکې؟
هېڅ معلومات ما سره نشته، زه نوی راغلی یم، نو دقیق داسې کوم معلومات ما سره نشته دي، خو دا هر څوک چې کوي یو غلا دی مطلقا. الکترونیک تذکرو کوم ورځ نه چې راغلی یم دا مسؤلیت راته سپارل شوی دی، په جدید دول باندې ورباندې کار کوو، او یو ډیر ښه پرمختګ مو کړی دی. وزارت مخابرات په دغه وخت کې زیات مسؤلیت چې دی د دوی ته راځي، کې ځکه تخنیکی کارونه دي، سیستمونو فعالول دي، جوړول دي، د سرورونه دي، د ټول کارتونو دغه وخت کې اکثر کار دی وزارت مخابرات سره دی. نو هغه کومې کمپنۍ سره چې قرارداد دی، خصوصا د احوال نفوس ادارې سره موږ ډیر نږدې کار کوو. بیا مو یو پلان ورته جوړ کړی دی، هر چا ته خپل مسؤلیتونه هغه دي. هفته کې یو ځل دوه ځله سره غونډې کوو، د اوس تاسو نه مخکې تقریبا دوه ساعته موږ په دې باندې بحث وکړلو، خبرې مو وکړلې، او د دې عملي کولو پلان مو نهایي کړی دی. انشاءالله ډیر نږدې وخت کې به لومړنۍ تذکرې به رئیس جمهور ته معاونینو ته توضیح کوو، بیا به وروسته ټول ولس ته دغه کار مخکې ځي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاندې تانګې
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ خوږو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو دوه روزنیزو بنسټونو په اړه خبرې کوو چې سږ کال ګڼ ځوانان مصروف کړل. د ځوانانو روزنیز پارلمان او روزنیز حکومت یادوم چې په پیل کې حکومت او ځوانانو یو لاسته راوړنه بلله، خو د دې بنسټونو نتیجه څه شوه؟
یو انداز د ځوانانو چارو مهنیت په دې کې سستی کوي.
ځینې مشکلات چې هغه دغه ته موږ د پای ټکی کې خود
اته دی دولتي درون نه باج اخیستلو.
دا شان غونډې باید نمایشي نه وي، کومه کړنلاره چې دی هغه باید عملي شي.
یو کال کېږي چې د ځوانانو روزنیز پارلمان او روزنیز حکومت خپل کارونه پیل کړي. د دغو دواړو بنسټونو غړو په پیل کې ویل چې غواړي ځوانانو ته کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي، خو دوی په دې برخه کې څومره کامیاب شوي؟ د ځوانانو د روزنیز پارلمان غړی لاهور لکھنوال راته وایي،
په اولو کې موږ خپل ټاکنې وکړې، کمیشنونه موږ جوړ کړل، په هغه وخت کې موږ عمده مشکلات راټول کړي ول، دولت ته موږ وسپارل. دا ځل دویمه ناسته موږ ته ویل چې لشپږ میاشتې وروسته به تاسو ناسته کوي، خو په خوشنۍ سره به وایم چې نه میاشتې وروسته موږ راټول شو. نه میاشتې وروسته موږ شپږ کمیشنونه درلودل، د هرې برخې لپاره، د صحت کمیشنو، د کاریابۍ کمیشنو، د ورزش کمیشنو، هر کمیشن په خپل چوکاټ کې مختلفې طرحې جوړ کړی. د غزوانان چې نه میاشتې وروسته بیرته کابل ته راغلل، دوی د ولایاتو په سطحه عمده ستونزې راټولې کړې وې. هغه مسایل چې ټول ملي او مشترک وو، هغې لپاره مو طرحې جوړې کړې، په لیکلي بڼه مو ارګ ته وسپارلې، اجرایه ریاست سره مو شریکې کړې، ځوانانو مهنت سره مو شریکې کړې. فقط دوی سره چې کینې، دوی وایي بالکل دا د ځوانانو ډېرې ښې طرحې دي، دا کار مونږ کوو، انشاءالله دا به ډېر زر ترسره شي. خو وروسته د تعقیب موضوع نه چا تعقیب کړي دي تروسه، نه یې تروسه مثبته پایله معلومه ده چې ولې تروسه نه دی معلوم شوی. نو همداشان مشرانو جرګې هم وعده وه چې مونږ به هم تعقیبو، بس د تعقیب خبرې کیږي، نور په عمل کې هیڅ هم نشته. ورور
د ځوانانو د پارلمان یو غړی صبری اندړ هم له حکومت او په ځانګړې توګه د ځوانانو له امنیت څخه ګیله منه ده چې له دوی سره یې کړي وعدې نه دي پوره کړي.
یو اندازه د ځوانانو چارو مهنیت په دې کې سستی کوي، یعنی په شکل دې باید توجه وکړي ورته نه کوي. اما دغه مرحلې پورې سي هم پارلمان موجود دی، دغه خصوصا د افغانستان د مشران جرګې په همکاري سره مکتر دوج پارلمان ته یعنی یو اندازه هدف سي لري، هغه لاسته راوړي دي او نور ان شاء الله لاسته راوړي.
د ځوانانو د روزنیز پارلمان ترڅنګ د ځوانانو روزنیز حکومت هم شته چې د تیرې و کال راهیسې د جوړېدو چارې پیل شوي، خو تر اوسه حتی افتتاح شوی هم نه دی. د دغه حکومت له یو غړي پامیر حساس څخه مو وپوښتل چې دوی په دې دومره وخت کې څه وکړل او د کړنو نتیجې څه وه.
کله چې روسه دې چې انتخابات دایر شو، ځینې مشکلات شو، هغه دغه ته مونږ د پای ټکی کې خود فعلاً حالت کې زمونږ د موینت او د ځوانانو د نوندې ټولین نه چې دغه پروسه رال لارې ته راچولې، دنم تقاضا کړې چې دولت لوړپوړي چارواکو ته او ریاست جمهوریت ته خبر ورکړي مکتوبي، تر څو چې د تحلیف او د مراسم د حکومت آغاز شي، لکه ځوانانو پارلمان غوندې خپل فعالیت کار پیل کړي. او د لاسته راوړنو خو د ځوانان بامدای چې ځوانان سره راټول شوی دي مختلف ولایتونو او سره کې ناسل دوی یو هفته دوی درس ویل، رهبری درس ویل، مدیریت پلانینګ درسونه دلته ورکړ شو د پانتون استادانو لخوا، او دوی یو شبکه جوړه شو، یو بل نظرونه ورو دی، یو بل ته معلومات زده کړه، یو بل تجربه سره شریک کړه. او ان شاء الله د خیر حکومت د پرانستل شي، ان شاء الله نور ډیر خنه تجربه ولري د افغانستان ځوانانو لپاره او آینده لپاره.
د ځوانانو د روزنیزو بنسټونو په اړه نور ځوانان هم دا نظر لري چې تر اوسه یې کړنې مثبتې نه دي تمام شوي. لیکوال فدا محمد باران وایي د دې بنسټونو غړو ډیر کله له خپلو روزنیزو موقفونو څخه ناسمه استفاده کړې او په ځینو ولایتونو کې خو له چارواکو باج هم اخلي.
د ولایت مقام پولیس سره شخړه کوله، ورته وی ز خپل د ځوانانو پرلمان غړی يم. دوی ته کسان په پایل کې ول شي یو روزنیز ځوانانو پرلمان غړیتوب تاسو ته درکو چې دلته ترڅو تاسو روزل شي پرتلونکي کې خپل ولایت کې خلک د اهمیت او ارزښت او سیستم باندې پوي که یا خپل ځانونه کاندید کې. مګر دوی د دې پر ځای چې دې ته فکر وکړي چې موږ د روزنیز پرلمان غړي ترڅو هلته زده کړه وکړو، خپل ولایت کې حتی د دولتي درون نه باج اخیستلو او پایلې موږ وینو چې هیڅ پایله یې ورنه کړه، پر ځای د دې چې دوی خپل مسؤلیت ادا وایي په خپلو ولایتونو کې اکټونه شروع کړه.
خو د ځوانانو د روزنیز پارلمان غړی لاهور لکنوال بیا دا خبره نه مني چې ګنی د روزنیز پارلمان غړي به له چارواکو باج اخلي.
خبرې خو هر څوک کوي، چارواکو څخه باج اخلي. چارواکي ولی باج ورکوي؟ کته اخیسته یې دوی ولی باج ورکي؟ کای ورکړی دا چارواکي خو هم دا کوم چارواکي چې باج ورکوي خدا به بیا غلی نو، او چې غلی دائم در نغلا کوي. راځه کته دومره تکړه خدا غا ثبوت خو پیدا کړي چې پرانی ځوان زمانه باج اخیسته. دا نتیدوم دا نمنم.
دا اطلاعات او فرهنگ وزارت دا ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات دا نمنې چې دوی له روزنیز پارلمان یا روزنیز حکومت سره مرسته نه کوي. هغه وایي دا ډول پروسی باید نمایشي نه وي، بلکې عملی لاسته راوړنې هم ولري.
دا شانت غونډې سپورت کوو، همکاري ورسره کوو، دنده مو ده، لیکن غوښتنه مو ده چې دا شان غونډې باید نمایشي نه وي. کومه کړنلاره چې دی هغه باید عملي شي. دوی باید ولایتونو ته ولاړ شي، ولسوالیو ته لاړ شي او عملي کار دلته وشي. داسې نه چې غونډه وشوه، کسان راغلل، چای ډوډۍ بسکټ کافي مفي وڅکلی شوه. داسې نه، موږ چې څه مسؤلیت لرو مونږ رغند ورته ولاړ یو، په مونږ د غږ وکي، مونږ د خپل مسؤلیت ورته ادا کوو. خو له دوی مهم غوښتنه دا ده چې باید نمایشي شکل ونه لري.
د ولسی جرګې د 15مې دورې غړی او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ډاکټر محمد علي ستیق د ځوانانو هغه پروسی ګټورې بولي چې ولسواکي پکې تمثیل کوي.
د ځوانانو روزنیز حکومت او یا روزنیز پارلمان هم د ځوانانو لپاره هم د ټول د افغانانو لپاره او د دموکراسي د جوړولو لپاره ډیره ګټوره ده. په دې کې د ځوانانو دای زده کړي چې څنګه کولی شي خپل ځان کاندید کوي د خلک ستونزې سره د یو حوزه چې هغه د لاغه حوزه نه خپل ځان کاندیدوي او یا د یا په کابینه کې یو وزیر وي د خلک ستونزې سره د خلک غوښتنه سره زمونږ ظرفیتونه سره هغه سره چې دوی دلته زده کړي او تمثیل کوي هغوی کولی شي په راتلونکي د دې تجربو نه ګټه اخلي او نیکه استفاده وکړي.
فیدا محمد باران بیا وایي د ځوانانو په روزنیز پارلمان او حکومت ډیر مصرف وشو خو ګټه یې ټولو ځوانانو ته ونه رسېده. هغه زیاتوي که د دې پر ځای په همدې برخو کې روزنیز کتابونه چاپ شوي وای او په ځوانانو توضیح شوي وای ګټه به یې ډېره وه.
دغه پروګرامونو څومره مصرف وشو ډیر همدغه مصرف په کتابونو شوی وای هغه کتابونه ولایتونو ته لیږل شوي وای ډېر ځوانانو استفاده ترنه کولی شوه. دغلته ډېر کم ځوانان راغلل د ولایت نه دوه یا درې کسان راغلل نو د دې پر ځای چې هغلته ځوانانو سره دغه خپله زده کړه شریکه کړي دوی شریکه نه کړه په هیڅ صورت دا ګټور ثابت نه شول. دوی به ادعا لري چې دا پروګرامونه ګټور ثابت شول مګر که همدغه مصرف په همدغه روزنیزو کتابونو باندې شوی وای بېله شکه چې یو خو به دا کتابونه ډېرو ځوانانو ته رسېدلي وای او ډېرو کسانو به زده کړه ترې کړې وه. ما خو په خپل ولایت کې او د خپل ولایت شاوخوا ولایتونو ته چې زه ډېر وخت ځم هلته ځوانانو سره کینو هیچا نه مې دا ونه اورېدل چې دغه کسان دې راغلي وي دوی سره دې خپل نظریات شریک کړي.
لیکوال او شنونکی عباسین بریال وایي هغه روزنیزې پروسې چې په افغانستان کې پیلېږي په دې خاطر نتیجه نه ورکوي چې په سم ډول نه تعقیبېږي او سم پروګرام نه ورته جوړېږي. هغه په دې باور دی که دا ډول پروسې په منظم ډول مخته یوړل شي د ځوانانو او ټولنې لپاره به ګټورې وي.
کله چې ته په دې لنډمهالو ورکشاپونو کې ګډون کوې د دې نه پاتې یوه میاشت ته یو سرکال لرې د یو ګروپ په دې کې دې هر ورځې معلومات ورشیاروې په دې کې هر ورځ په پروپوزل لیکلو باندې بحث کوي په لیډرشپ باندې بحث کېږي په هغې کې هر ورځ په منجمنټ باندې بحث کېږي تا ته پروژې درکول کېږي چې په هغې باندې کار وکړي او د هغې دپاره ځوابګو اوسېږي. په تخنیکي لحاظ بالاخره چې آخري مرحله په هیروشیما کې پای ته رسېږي او ته سرټیفیکټ درکوي دا کی ته 50% لیډر یا 50% په منیجمنت پیږي هغه سره بیرون د دیغه نم کار کوي د سکایپ د لارو دی سره په تماسونه کیږي. آیا دغه پارلمان آیا دغه روزنیز حکومت کوم داسې سرکل هم لري کوم داسې محوریت هم لري چې د دې هر وکیل سره هر وخت په تماس کې اوسیږي د دوی نه رپورټ بیرته غواړي ته خپل شکنی شخص له متاسفانه چې بیا ټینګار کوم چې موږ اکثره کارونه ډیر اساسي ایدیوګان مرخصتي هم ډیر سطحي برخورد سره کوو هغه څه چې موږ تمل ورچ باید دغه نه تر لاسه کوم متاسفانه دغه لاس فشار هم نشته ترلاسه کوو.
خوږو اوریدونکو دا تاندې څانګې مو هم دومره وه تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پرم.
راځئ د ځوان فکر خپرونې له لارې په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو دا ځانګړې خپرونه هر سهشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو اورېدلای سئ.
مزرب دفاع کی دکھ دور دادا